شپږ بجې شوې. احمد شي بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند افغانستان په وړاندې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې نه منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې افغان لوبغاړو نیوزیلند ته 168 منډې هدف وټاکه. افغانستان په ټاکلو شلو ورونو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړی له لاسه ورکړل. د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز 80 منډې جوړې کړې او تر هغه وروسته د ابراهیم ځدران 43 منډې د یادې دوی او د عصمت الله عمرزي په 14 توپونو کې 22 چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي. د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورنو کې یوازې 22 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول. هنري هم 2 وکټې واخیستې، یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو. راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولوېده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په تل سولایتون کې د ورښتونو، سیلابونو، تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال لویدیځ ولایتونو تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب له تر څنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه، یعنی د بل اونۍ دوشنبه، د غبرګولې یا جوزا 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورسوي. دغه محکمه تیر شپه په ویلامه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجه میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجه لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د یک شنبه پورس د راتلونکې اونۍ یک شنبه پورس د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یو ورځ مخکې به د عرفه ورځ وي. دا اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماو نینګ پرون ویل چې وانګي به په روسیې کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د روسیې په نیژنی نوفګورد سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سه‌شنبه کې شي. د ماونینګ په وینا بریکس د نویو ټکیدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی به په ټول افغانستان کې اوري. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو د وی غونډې کوربه ده. د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي:
روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
په کابل کې د نورستان فیشن په نوم د نورستاني کلتوري شیانو مرکز پرانستل شو.
دلته په افغانستان کې مشتریان ته او د هواد نه بیرون مشتریان ته روزانه په هفته وار یا په میاشتنه د لیوري لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري:
چیلو کیفیت ډیر خراب دی، په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې ار مرسیکل وګوره، مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخه درې.
ملګرو ملتو د اسرائیل پوځ د ماشومان په وړاندې د سرغړونکو په فهرست کې شامل کړ. البته د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبې له جریانه مهم د خبرونه په ترڅ کې خبر. د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځنګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. ځینې شنن کې وای دا د دوه هېد درېم غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونه ته ځانګړي شوی ده. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان بیا نیوکه کړې چې د دوه هې پر روانه غونډه کې د افغان شوزو د حقوقو موضوع لپاره غورځول شوی ده. جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمایز ډلې په دې دویم غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کېږي چې د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمایز ډلې لومړی غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغي عدالوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د ایران په کوربتوب د تماس سیمایز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د بنسل لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جانباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوه هېد درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوه هېد غونډې په خاطر د خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو د یو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف تیر سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمایز ډلې په غونډه کې د دوه د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د دوه درېمې غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوهې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمایز ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوهې په درېمه غونډه کې د شوزو د حضور کوم ترک ښکاري. هغه څه چې د شوزو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د بشری حقوقو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک خپل اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخته نیک نه خو دا چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه نه مودا چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نور هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مودا ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامال مشر روزا اوتنبای وسره د دوه د درېمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوه د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوه دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوه د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ور باندې غور کوي. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نیوزیلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه په نړیوال جام کې روانه ده. د شلو ورونو په دغه نړیوال جام کې د لوبه په ویسټ انډیز کې ده. د نیوزیلند دوهمه وکټ هم وغورځیده. نیوزیلند تر اوسه پورې 22 منټې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاس ورکړې دي. دواړه وکټې د افغانستان له لوري فضل حق فاروقي اخیستې دي. په دې نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان یو سلو نه 50 منډي وکړې او د افغانستان په لوبه کې د رحمان الله ګربز منډي د یادې دوی چې اتیا منډي وکړې. ابراهیم ستران 36 رنزونه جوړ کړل او عصمت الله عمرزي 22 منډي وکړې خو چټکه وکړې ځکه چې تر نیمای پورې یعنی تر لس ورونو پورې د لوبې رسیدو پر مهال د افغانستان رن ریټ یا د منډو کچه 15.55 تر رسیده چې د پښولو ورونو لوبه کې چټک رن ریټ نه دی. افغانستان په خپل دریم لوبه د جون پر 14 نیټه ل پاپو نیو ګینی یا پی ان جی سره او څلورم هغه د جون میاشتې پر 13 ل ویسټ انډیز سره کوي. او همدغه ټیمونو بیا هم یادونه وکړم په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګروپ کې د افغانستان سره د نیوزیلند تر څنګ پاپیا نیو ګینی یوګاندا ویسټ انډیز شامل دي. د افغانستان لپاره نننې لوبه خورا مهمه ده. که چیرته افغان لوبډله وټوانیږي چې دا مسابقه وګټي نو د دې ډیر زیات چانس سره چې افغانستان د شلو ورونو د نړیوال جام دی لوبه دوم پړاو ته لار وکړي. اوس په ورشو کندهار ته د کرکټ پاړه وړاندې هم خبرونه کې نور معلومات سره شریکو. د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت لامل وسایط خراب شوی او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بلخو د موټرو موټر سایکلو جوړونکو هم وایي د تیلو د ټیټ کیفیت لامل ورته زیات شمیر وسایط راوصل کیږي. نور په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یو ورځنی چاري لخند او ځان سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نس کولای خپل کارونه پر وخت تر سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې ار مر سایکل وګوره مر سایکل ساس ته پاتې کې خامخه دره. اگر اگر ته وای چې تیل خراب دی او مټران هم د غیس مستریان ته شل چر ولاړي خاصه د تیل د خاطر نو د ازمرتی وطنوال د تجارت دغه دایسي ورغو کې چې د ازمرتی زکندار چل سره برابر کې چې د خلک د مشکل او دغه څه وس حالاتم دایسي الله تیاری ته کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي وايي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې د مجازات کړی.
مانو محمد ظریف پندران توار سے ارزان تیل راوی یا موټر یا موټرسایکل د چورواچ موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیل سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خدغه د چیل د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شال ارزان شي راوی دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
زمانم سړي کولای د دولت څخه مدا خوښته وروره چې د تیل کیفیت سم کې انو د تیل ډیر خراب ستچې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وېکمو د خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت ژر خرابوي.
زمانو سید محمد دی د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریما د زیات د چیلو د مال خراب چې دغه نه ډیر د چیلو د مال خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو ولا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنجره وړي خراب دی ما خپل خرڅول د خراب چاس برب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله خلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاش نه پکې مکمل چل زیات خراب کی
زما نوم مستر اسماعیل دی دا اوس موټر خو برکی دی دا خو به خت زینش دا وروای چې دوه قدمونه زی بیا مو ټانکی را تاکو ورپا کې خو بیا چې لور ته برابر کو د بده سر فراوړو
حادث مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند ته 1.5 منډه هدف ټاکلې دي نیوزیلند تر اوسه پورې 3 منډه جوړې کړې دي د لوبغاړي سوسېدلې دي دواړه لوبغاړي فضل حق فاروقي سوسولې دي نیوزیلند په 1.3 منډو کې وبخشي په ونی وی ټوپونو کې 1.3 نور منډو ته ضرورت لري وسته خبرونه په دې برخه کې بنړيواله مسله راخلو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ورستي پریکړه وخندله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیل پوز د سرغړوونکو یا متخلفانو په غل نړیوال فیرس کې شامل کړ چې د ماشومان په وړاندې سرغړونه کړې دي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دایو شرماون کې پریکړه وبلله هغه ویلي په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکړل شوی ده تاکل شوی ده چې په دغه نړیوال فهرست کې چې د ماشومان او وسلوال شخړې په باب یو راپور هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې بحث وشي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پر نوویل چې د اټوم میاشتو جګړو پر مهال د ماشومان په ګډون په دغه ترنګ کې شپږ دیش زره وسوه یو دیش کسان وشل شوی دي بل ورته د وی تازه نظر پښتنې لمخې په جرمني کې له هرو 15 کسانو دوی د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو پلوي کوي دغه نتیجه په هغه نظر پښتنې کې اخیستل شوی چې د یو ګالف فنوم د یو سیرنیز بنسټ لخوا شوی ده د نظر پښتنې لمخې په سلو کې 40 پښتل شوی کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت پیژني خو 20% نورو مخالفت کړي او 30% نورو له سویلو ډډه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې په روسي ونیو کې ناروی، اسپانیا، آیرلند او سلووینیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه هغه څه چې د اسرائیل سخت خبرګونې وپاره د جرمني سرریاسم اولاف شولتس ویلي چې د حکومت لا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو پلان نه لري
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنې اعلان کړې دي چې سرغړوونکو ته په درو وهل هم پکې پام کېنی ول شوې دغه ټاکنې د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستو د انتخاب لپاره کیږي د نویو سپارښتنو لمخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول د غیر مجاز غونډو په ګډون د احتساب او تحسن په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي نور په دې راپور کې
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشری د پلانسوي ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینی تازه سپارښتنې اعلان کړې دي د دوه تازه سپارښتنو لمخې کڅوک سرغړاونه وکړي د دغه حیات د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي دغه تازه سپارښتنې 13 پنځن به اعلان سوي چې پرون جمعه ور باندې ځنو بنسټونو انتقادونه وکړل او دای پر رسنیو د نور فشار هڅه وغنله د نویو سپارښتنو لمخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول د غیر مجاز غونډو په ګډون احتساب او تحسن جرم ګڼل کیږي دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې پورستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي نه ځکه د ګڼو کاندیدانو درات کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو لپاره په ټاکنو کې د خلکو ګډون پورستیو کلونو کې کم شوی دی په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې ماده لمخې ټول رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کوم خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې ل یو مشخص کاندید د خلکو دی ویډلې یا اشخاصو د انصراف پاړوي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویا ثور پر دیشمه په ایران کې د سرخیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مرسول.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند دریم وکټه هم وغورځیده. دا وکټه هم فضل حق فاروقي وخسته. د دریم ور روان د 2.3 ور لوبه کړې ده. تر دې د مدري وکټې اخیستې 15 منډې ورکړې دي او دا لوبه لا روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته 1.6 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان په شلو ورونو کې 1.95 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې نیوزیلند 20 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. یعنی نیوزیلند په راتلونکو 2 توپونو کې 1.3 منډو ته ضرورت لري. نیوزیلند تر فشار لاندې دی ځکه د سر درې تکړه لوبغاړي سوځېدلې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په باکتریا، ویروس، پرازیت یا کیمیاوي موادو د لړلو خوراکي توکو د خوړلو لکبل خلکو ته تر 200 زیاتې ناروغي پیدا کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون د خوړو د نظافت نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټوئیټر کې دا خبره کړې ده. د جون و م یا د خوړو د نظافت نړیوال ورځ هر کال د دې لپاره لمنځل کیږي چې خلک په دیاړه چې د خوړو لاري څنګه داروغي ورته انتقالي شي په هواي تر لا سکړي. د شپږم کال دی چې د خوراس منځل کیشي او د ملګرو ملتونو په وینا هر کال 800 میلیونه وګړي په خوړو کې د 200 ډول میکروبونو لکبله ناروغي شي. ویټل نورستانیانو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکوډو د مختبی لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وای د نورستانیانو وړینو جامو، لرګینو زینتی شیانو، د خوراک تراک، لوشو او نورو شیانو جوړولو چارو کې شپېتو تنوته د کار او زدکړې زمينه چمتو کړې ده. په وینا یې کار شروان دی او بهر میشته افغانان تر د نورستانیانو پلاسونو جوړ شوی شیان غواړي او دوی هم ورتلی شي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخک لوخي او نور شیان لشته وسایل او امکانات په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړل ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیات واګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته ویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی به اول وبدلې اول به تار ته جوړو بیا به دغه خپل قصب ګرځي دا غینه به تیکا جوړوله غینه به هم د نر لباس جوړې ده او هم د زنانو او هم دا رنګ د خپل د پاره به څرمنې نه د پوستکي د ورڅنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو هغه ته به زمونږ جبا کې پا جوړا ویل په ډېر رنگینو 2.5 کیلو غوړي به یو جوړه پاجوله چې په خپل کېدل و د ری قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی نو ځکه ډیر کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هر ورځې په تیریدو کمزوري کیږي. خصوص په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش خزي هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمينه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان
او پیغلی روزو غویتا ورزدکو او منګه دغه صنعتکاران چې دی په خو تقریبا اکثریت مشران دی غوی ډیره د کار جوګن دی توان لري او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمينه برابر کو تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 15 نفره په کار باندې مصروف دي په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي
هغه راتول د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوي خو خپل کلتور ژوندۍ ساتي او لبل پلبي لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانته وي چمتو کړی دي
د تمکا په افغانستان کې مشتریان ته او د هواد نه بیرون مشتریان ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه دلیوري لري
د پارون وسیدون کې مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې ده په خوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولې دي
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم زغلان فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام می دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي ډېرې ستونزې لري سږکال ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کی او لاسرسي مشتوي کی زمينه را ته برابر کی و من الله توفیق السلام علیکم
د ازادي رادیو ته ما پیغام و نوړ پوره چارواکو د طالبان دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي سلی رحمی نسته په دغه دولت کې کم دولت چې کم امیران چې ناستی نه د سیاسري مرات لري نه د غریبو بیچاره مرات لري په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابینځ کې څه نا څه بې اتفاقي شته او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو د طالبان دي السلام علیکم
السلام علیکم ز سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتس اپ لاره پیغام پریردم مننه زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډ وډ دي که څه هم مو پلیستیاوی دي بیکاری دي ځکه مولر دي ان خپل خوراک راته نه جوړوي خو دراغه ترڅنګ ز دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوی ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کوي او د فوټبال لوبه شروع کړي خو بدبختانه چې دغه ځوان نن لمیدان له به برخه دي نو زما د لوړ پورې چارواکو بیا هم هغه خیره مسوسه څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او ترڅو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو مننه ازادي رادیو زنده باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده نیوزیلند تر دې دمه په شپږ اوورونو کې درې ورش منډې کړې دي درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي یعنی نیوزیلند په څلور اتیا ټوپونو کې یو سلو وویشتو نورو منډو ته ضرورت لري چې دا لوبه افغانستان وګټي افغانستان نیوزیلند ته یو سلو شپېته منډې هدف ټاکلی دی په ټاکلو شلو ورنو کې یو سلو نه 50 منډې وکړې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او د دې په ځواب کې د افغانستان بالرانو تر دې د مړې شلو بکړې ده د افغانستان د بالرانو هغه پیک هغه د سر لوبغاړی فضل حق فاروقی دی په دې لوبه کې تر اوسه پورې په درې اوورونو کې ولس منډې ورکړې دي. درې لوبغاړی سوسه ولیدي او درې سره وکړې د نیوزیلند چلوي دي د دادا فاروقی پلاس پیدلې دي. نوین الحق هم دوه اوورونه کړې دي اته منډې ورکړې دي. دا هم شبالنګ دی کوي کټنه دا خسته. نو تر دې وروسته د افغانستان د سپین بالرانو نوبت وګورو چې هغه څنګه لوبه کوي. چلو شپږ بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په تلس ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 26 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونو تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب لترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د کرکټ لړګره د نیوزیلند بل لوبغاړی اوټ شو. د نیوزیلند کیپټان ویلیامسن د راشد خان په توپ په لومړي توپ باندې وسوسید. له دې سره نیوزیلند په شپږ اشاریه یو اوور کې 30 منډې کړې دي. څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه د خبرګولي جوزا 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي. د محکمې تیر شپه په یو اعلان کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د زلهجې میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د زلهجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ د یک شنبه په ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده او یو ورځ مخکې تر هغې به د عرفې ورځ وي. د اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوي او خلک له اقتصادي ستونزو کړي شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ پرون وویل چې وانګي به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمه پر وضعیت او نورو مسایلو خبري وکړي. د روسي په نشنی نوفو ګروپ سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سیشنبه کې شي. د بریکس په سازمان کې برازیل، روسیا، هند، چین، جنوبی افریقا، مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربی امارات شامل دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینی خون کې چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنوت د انلاین زده کړې زمينه برابر کړې وای لکه څنګه چې پکار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
انلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپل چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پانتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کړو دینجونو د لری پاتې کې د لواجې ناهلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په وناس طبقه کې چاغې به چرګان مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه. مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړی چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه تبه نه خو په وبو باندې له اوس ولې کنه.
Thank you. خون کو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي لکه جنز زده کوونکو څخه
ازما هیله داده لطول افغان زوانان سخه شده ده خپل وقت لحر دخیه و هر ثانی سخه استفاده وکلی و انلاین دول ویپل درس ده ادامه ورکی یعنی لده فرصت باید گته واخلی پا علمی کچه بانجی خپل زان نلور کلی ترسو پاینده کی خواه مرفع جوان ولده
درمن اورتونکو تقریبا لدری کلونو را په دی خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل لښبګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمیر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمیر کمیږي چې د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د خزینه زده کوونکو شمیر لک شوی دی. د کابل اوسیدونکو حسینه په دې اکلا وایي
د افغانستان ټول انجونې ډېرې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنی هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنی هېڅ نه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مساعدې کړې دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېری چلیکیان زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوه، کوشش کوه چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنی هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس وایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک یې دوی سمونی کوشش ومرست او حصہ دی انجونې دی. او پاتې د موږ مملکت، د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان دغه سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان دغه څخه ډیر زیات متاثر کیږي. ولی چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځای پورې ځان ورسی، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغه بیچارهګان مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ول سم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پری کړی چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه چې د لس کال د ول لس کال دی بیچارهګانو تعلیم کړی دی، ځانونه تر وزاره سوځي چې تبان هغه خو په وبو باندې له اوس ولې کنه، او بیا دی د سی په یو نامعلوم برخلیک باندې اختص چې معلومی نه چې دا به څه محل داستون کیږي. بس پر کور باندې کښېنسه. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړي وي، یعنی که زه خپل مثال درکم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ کاسم، ولی متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا دی فارغ اوسه د پوهنتون څخه، د ده لپاره به موږ یو ځای یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تلل یم هلته هغه ځایونه ډکي یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی زوی وراره اکا زوی دا کسان راولی پر وظیفه باندې دري او بیا داغه د تعلیم سویه او شتم نه کتل کیږي. نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي، بیا نو هغوی د آنلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده شه، په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي. هر کم زده کړي چې که هغه په آنلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي، چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي، زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید له لاسه ورنه کړي، ځکه چې کیدای سي حالات سم سي، د وطن حالات سم سي، او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سوي او هلته دوی لارې ومومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وایي، کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي، بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي، دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي، ځان دوی ته رسیږي. دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي، تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل شوي دي. دوی کولی شي همدا کار وکړي. او یو دا دی، که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي، دا به په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار شوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي، د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی شي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته، یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي، او دا کار ډیرو زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري. نو صحیح دی، ځینې کسان به تللي وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسیدونکي به تللي وي، کډه سوي به وي، له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډیر ترنګلي دي، صحیح نه دي، خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپل هم یو لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپل د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسنی دولت کوم خلک چې دی هغه په خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي، دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله، د طالبانو له نظام څخه غواړي؟
زه د یو افغان پایس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي، او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي، ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي، یوه ډاکټره نه وي، یوه څارنواله نه وي هلته، نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وې څارنوالې وې قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم، تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینه لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه شول، او ویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینه لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اورئ، هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه شوې، او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دي چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي، او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي.
انجینر همتوال مهال چې لدو کلنو را پدې خو د بیل بیل مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. لا افغان ځوانانو په تیر به انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصت دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه ترتیب کړو او څنګه مو وکولای شو خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بله استاد، راځو دې ته لږه وخت نستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمیر زده کوونکو تاسو لري؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلا هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې زموږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي، هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټرا ساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده، مثلا څنګه د یو کولای شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړی، اما متاسفانه چې ځوانان کاغنجي کالکاندي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. وړیا شکل باندې لا ته دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکار دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازم نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول سره لاس او ګریوان دي مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وست په آنلاین ډول مو د درسو زمينه یا د لیک لوست زمينه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې په کار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات شوله، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل شول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده، په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل شول، نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول. یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي. یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو، بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په داسې سیمو کې چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل دا شي چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې د خل ورکړل سي، نو شاید سي دغه ستونزه له منځه ولاړه سي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثر افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. آر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ؟ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی دی چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو ان شاء الله چې په دغه برخه کې به بیا هم موږ خپل هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي، او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو ان شاء الله چې دا کار به موږ مخ ته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دورې وکړه چې زموږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې موږ سره د واتس اپ لینک باندې یا د ټلګرام په لینک باندې له موږ سره دی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دی ځان سره ملګری کړو.
واتس اپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه دی واتس اپ، ټلګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتس اپ ماشاءالله سي واتس اپ ټلګرام ډیر پیشرفت کړی دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي، نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو. بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وصلیږي او د خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتس صاب لنک وسرسته شمیره وسرسته او دوی تاسو سره اټسی ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي، دغه ته تاسو څه ویل لري؟ دی خون کی په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی زما هیله ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجي شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې، او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېر استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نه شي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دوی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځان نه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، لدیس دی ټوله ورځ بیکار ناستي خپل ځان تر یو ځای پر رسولای سي. خو په خوا کې دوی دی پانتون دی خوانځي غوښتون کې دي. تاسو به حکم نظام ته تسویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ د تنکې ځوانانو پر مخ نور خوانځي خلاص کی او پانتونونو دروازې پرانستي، په دې اکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حکیم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حکیم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتونو او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي، تر څو ځوانان وکولای سي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي، او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمیر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بنده، پوهنتون هم بنده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.